ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه مو د دې په څلور بجې پیل شو. تر 15 بجو به په دې خبرونه کې تاسو ته خبري مطالبه او رپورټونه لرو. نن د پنځشنبه ورځ ده، د کب د میاشتې لومړۍ نیټه ده، د 1399 هجري لمریز کال، نن د 2000 میلادي کال د فبروري د میاشتې له 20 سره برابر ده. په دې خبرونه کې د افغانستان پر انتخاباتو خبري کوو او نور مسایل هم لرو. ورسته درته وایم، اول به وخت ورکو اسمت څاروان ته چې د ازادي رادیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
هند محمد اشرف غنی ته د بیا ولسمشر انتخابېدو په خاطر مبارکي وویل. چین وایي په کرونا ویروس د اخته کېدو پیښې کمې شوې دي او په جرمني کې 8 تنه په ډزو ووژل شول. د هند حکومت محمد اشرف غنی ته د دوهم ځل لپاره د افغانستان د ولسمشر په انتخابېدو مبارکي ویلې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له لوري د ولسمشر د انتخاباتو د پایلو له اعلان وروسته د اشرف غنی پر بیا منتخب کېدو مبارکي وایي. د هند بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې هم دا راز راغلی چې هند د افغانستان د خلکو د دیموکراتیکو هیلو ملاتړ کوي او د دې هیواد له حکومت سره همکاري ته پر خپلې ژمنې ولاړ دی. تر دې وړاندې پرون اروپایي اتحادیې ولسمشر محمد اشرف غنی ته د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د بری مبارکي ورکړه او ویل چې د داسې حکومت د جوړولو لپاره چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي د غنی د تعهد هرکلی کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون ولسمشر غنی ته د انتخاباتو برای لیک وسپاره. نږدې 15 میاشتې لانجې او بحث وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رواني اونۍ د سه شنبه په ورځ د انتخاباتو نهایي پایلې اعلان کړې. د میزان د شپږمې نیټې په انتخاباتو کې د اشرف غنی اصلي سیال عبدالله عبدالله د انتخاباتو پایلې رد کړي او ځان یې بریالی بللی دی. وسلوالو طالبانو هم ویلي چې ټاکنې جالي وي او د سولې د بهیر له محتوا سره اړخ نه لګوي. په همدې حال کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس ته په یوه لیک کې ویلي چې د دې اتحادیې له لوري محمد اشرف غنی ته د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بریالیتوب مبارکي د ده د توقع خلاف وه. د امریکا دفاع وزارت وایي د افغانستان راتلونکی په سیاسي توافق پورې تړلی دی. دا خبره د امریکا د دفاع وزارت ویندوی جاناتان هوفمن پرون په یوه خبری کانفرنس کې وکړه او ویل چې سیاسي توافق ته د رسیدو لپاره د امریکا هڅې روانې دي.
موږ له ډېره وخته ویلي چې د افغانستان راتلونکی به یو سیاسي توافق وي. د بهرنیو چارو وزارت دغه سیاسي توافق ته د رسیدو هڅه کوي. وزیر په خپله په اصولو کې د تاوتریخوالي د کمښت په موافقې غږېدلی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب مرکچانو د قطر په پلازمېنه دوحه کې د تاوتریخوالي د کمښت تړون نهایي کړی دی. خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د دې موافقې او راتلونکي اقدام په اړه خبرې وکړې. تمه ده د تاوتریخوالي د کمېدا د وبرزنې موافقه له راتلونکي اونۍ پیل او په پای کې د سرغړونې د نه لیدو په صورت کې د امریکا او طالبانو لخوا لاسلیک شي. د جلال آباد په ومناحیه کې د یوه کور د بام د نړېدو له کبله درې تنه مړه شوي او دوه نور ژوبل دي. د ننګرهار د والي ویندوی عطاالله خوږیاڼي وویل چې تر اوسه پورې د پیښې په اړه ډېر جزئیات نشته، خو په دې اړه څېړنې روانې دي. د ننګرهار روغتیایي مسؤلانو بیا ویلي چې تر دې دمه د پیښې له ځایه درې جسدونه او دوه ټپیان ور وړل شوي دي. مخکې ویل شوي وو چې دا پیښه د یوې چاودنې په نتیجه کې شوې ده. په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو درې استازي نن پنځشنبه له یو وسلوال بریده روغ ووتل. له پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبریال د راپور لمخې د ولسی جرګې دا درې غړي په ژمنیو رخصتیو پکتیا ته تللي وو چې د دې ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ په باګیاړو سیمه کې پرې حمله وشوه. د ولسی جرګې غړي ډاکټر یارباز حمیدی ازادي راډیو ته ویل چې دا برید نن غرمه 12 بجې هغه محل پرې وشو چې د دوی د موټرو کاروان د یارباز له سیمې تیرېده. د شاغلی حمیدی په وینا د برید په نتیجه کې چاته مرجوبله نه ده پیښه شوې. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې مشروي د چین د ووهان له شاره د افغان محصلانو د انتقال لپاره بشپړ تیاری نیول شوی او د چین د حکومت اجازې ته منتظر دي. محمد قاسم وفایی زاده د خبرنن ازادي راډیو ته وکړه.
تاریخ پیشنهادی روز جماعت
د دغو محصلانو د انتقال لپاره نیټه سبا جمعه وړاندیز شوې او د شوې پریکړې له مخې د بهرنیو چارو وزارت لخوا د چین له دولته د آریانا افغان هوایي شرکت د الوتکې د اجازې ورکولو غوښتنه شوې ده. د چین په ووهان کې د کرونا ویروس د خپرېدو سرچینه بلل کیږي. شاوخوا 240 افغان محصلان بندې. چین وایي چې پر کرونا ویروسو د اخته کیدونکو کسانو شمیر خورا کم شوی او ورسره هیلې پیدا شوي چې د ساري ناروغي ممکن کنټرول شي. د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن پر شنبه اعلان وکړ چې 628 نوي قضیه ثبت شوي دي. دا کمیسیون همداراز وایي چې 540 نورې قضیې د چین په نورو برخو کې ثبت کړي دي. دا په نږدې یوه میاشت کې په هوبی ولایت کې او په ځانګړي ډول په ووهان ښار کې تر ټولو کم شمیر قضیې دي چې ثبت کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د سعودي عربستان له مشرانو سره ویني. د پامپیو سعودي چارواکو د خبرو تمرکز به پر ایران وي چې له سعودي او امریکا سره ژور اختلاف لري. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویل پامپیو چې پرون چهارشنبه ریاض ته ورسید د سعودي عربستان له پاچا سلمان د هغه له ولیعهد محمد بن سلمان او بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرهان سره ویني. او د جرمني پولیس وای فرانکفورت نشته د هانو په شار کې د دزو په دوو پیښو کې اته تنه وشل شوې دي. تر اوسه د دغو دزو انګیزه نه ده څرګنده او امنیتي ځواکونه د هغو مشکوک کسانو په لټه کې دي چې د پیښې له ځایه د یو موټر په ذریعه تښتېدلی دي. د سیمه ییزو رسنیو د راپور له مخې وسلوالو د دې شار په دوو رستورانونو کې پر خلکو ډزې کړې دي. په دې پیښه کې څو تنه نور ټپیان شوي دي.
قصیده ازادی رادیو اوری اوریدونکو په دې خبرونه کې به وروسته واورئ چې د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې مشر عبدالله عبدالله د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو پر پایلو باندې تازه د دره دفتر څخه خبر سوي دي. د افغانستان د ملي والی حکومت د اجرایی ریاست ویاند ویلي چې دوی به تر هغو چې یو مشروع جمهور رئیس په کار پیل کوي خپل کار ته ادامه ورکوي. هم دې خبرونه کې مو د افغانستان د انتخاباتو پر تړاو پر روانه سوي لانجه باندې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانگزی سره مرکه کړې ده.
اصل ستونزه د پنځو کالو را په دغه شروع شوې له وخته چې د ملي وحدت حکومت امریکایانو جوړ کړ او یو نه مشروع حکومت رامنځته کړ.
په دې خبرونه کې به په افغانستان کې د حساب ورکولو د اونۍ په اړه معلومات درکړو. په دغه اونۍ کې به د افغانستان د حکومت چارواکي ولسته حساب ورکوي او په بیلابیلو خبري غونډو کې به د خپلو کارونو او فعالیتونو په اړه معلومات ورکوي. زموږ خبریال په دې اړه یو ځانګړی رپورت لري. له هلمند به د کوچنیانو پر ستونزو باندې په یو رپورت کې واوري.
د حکومت غوښتنه کوم چې موږ ته مکتب جوړ کړي چې یخ یې انداز نه ویل کېږي سړی نه راتلی شي نشوق به راځي.
په دې خپرونه کې به د کوچنیانو په اړه د ازادي راډیو او د ملګرو ملتونو د سازمان د ځانګړي ادارې یونیسف ګډ پروګرام هم واوري او کور کلی پروګرام لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د بیا بری هغه رسمي لیک یا وثیقه چې ورته ویل سوی ده وسپارل. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سه‌شنبې په ورځ ویل چې محمد اشرف غنی د سپتمبر 14 نیټه چې د میزان شپږمه وه په انتخاباتو کې 50.64 رایې ګټلې دي او په دې ترتیب دی د افغانستان د جمهوری ریاست ټاکنو ګټونکی دی. له هغه راهیسې پر دې مسله باندې لانجه روانه ده. د افغانستان د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د محمد اشرف غنی عمده سیال کاندید عبدالله عبدالله د انتخاباتو پایلې رد کړې دي. وروسته داسې سوال مطرح سو چې د افغانستان په نوي حکومت کې به د اجرایي ریاست موقعیت څه وي. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې په نوي حکومت کې به اجرایي ریاست اصلا وجود نه لري. خود عبدالله عبدالله دفتر نن ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی به د یو مشروع جمهور رئیس د کار تر پایله پر خپلو چوکیو کار ته ادامه ورکوي. فیروزه عزیزي د دې مسلې له جزئیاتو سره.
د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو د وروستیو پایلو تر اعلان وروسته چې له مخې محمد اشرف غني ګټونکی اعلان سو، د اجرایه ریاست برخلیک که څه هم د ولسمشرۍ معنی وایي چې د ټاکنو د وروستیو پایلو له اعلان وروسته د اجرایه ریاست په نوم کوم جوړښت نسته، خو د ملي یووالي د حکومت اجرایه ریاست وایي چې دا ریاست به خپل کار ته لا هم دوام ورکوي. د دغه ریاست مرستیال ویاند امید میسم د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یوازې مشروع ولسمشر کولی سي د راتلونکي حکومت د جوړښت په اړه پریکړه وکړي.
یوازې هغه ولسمشر چې د خلکو د ارادې او مشروعیت او همداشان هغه ولسمشر چې د اساسي او انتخاباتو قانون له مخې پرته له درغلیو او فریب راغلی وي کولای سي د راتلونکي حکومت د جوړښت په اړه پریکړې وکړي. لا هم په داسې حالات کې یو چې دواړه لوري ځانونه بریالي اعلانوي.
قرار داریم که هر دو طرف خود برنده اعلان کرده.
د انتخابات خپلواک کمیسیون لشاو خوپینځو میاستو ځنډ وروسته د سه‌شنبې په ورځ د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړې. دغه کمیسیون محمد اشرف غنی د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ، خو د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې مشر عبدالله عبدالله په دویم ځای کې راغی. خو د ولسمشر غنی انتخاباتي سیال عبدالله عبدالله دغه اعلان له قانون سره په ټکر کې وباله او د ټول ګډون حکومت جوړول یې اعلان کړل. دا په داسې حال کې ده چې په 2014 میلادي کال کې د ولسمشرۍ انتخاباتو له کړکېچ وروسته د امریکا د بهرنیو چارو پخواني وزیر جان کیری په منځګړیتوب اجرایه ریاست د ملي یووالي حکومت په چوکاټ کې په لومړي ځل جوړ سو. په ورته وخت کې یو شمېر حقوقي پوهان په دې باور دي چې د نوي حکومت په چوکاټ کې اجرایه ریاست ځای نه لري او راتلونکی حکومت کولای سي په دې اړه پریکړه وکړي. له دې ډلې ودی صفی ازادي راډیو ته وویل
کله چې نوی رئیس جمهور وټاکل شو نو هغه پخوانی موافقت نامه چې د هغې په اساس باندې ریاست اجرایه پست ایجاد شوی و ولا په قانون اساسي کې هم نه و، خو دوی موافقې په اساس ایجاد کړی و. هغه پست نور ختم شو، وجود نه لري او نه رئیس اجرایه په موقف کې نور وجود لري.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولسمشرۍ معنی نظر هم ولرو، خو لا د زیاتو اړیکو سره سره بیا هم ونتوانېدو. خو د ولسمشر غني ویان صدیق صدیقي تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په راتلونکي نوي حکومت کې به اجرایه ریاست نه وي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبرونه د نن ماښام تر اوو بجو پورې تاسو اورېدلای شئ. تاسو واوریدل چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست وایي چې دوی به خپل کارته تر هغو پورې چې مشروع جمهور رئیس واک په لاس کې اخلي ادامه ورکړي. عبدالله عبدالله او محمد اشرف غنی د 2014 میلادي کال د اګست په 8 نیټه خپل لومړی هغه دوه اړخیزي همکاري موافقه لاسلیک کړه او په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت جوړ سو. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او د حقوقو د پوهنځي استاد نسول الله ستانکزی په دې نظر دی چې هغه موافقه چې پر اساس باندې د ملي یووالي حکومت رجل رامنځته سوی و او د اجرایه ریاست پوست هم جزو هغه د افغانستان د اساسي قانون پر موادو باندې یو تیری و. د دغې مسلې د نور تفصیل لپاره به د زما د همکار نوریاس نوري مرکه واورو چې له محترم ستانکزی سره یې کړې ده او دا مرکه د ستانکزی صاحب په خبرو پیلیږي.
زه فکر کوم چې اصلي ستونزه له 50 کالو را په دخوا شروع شوې له هغه وخته چې د ملي وحدت حکومت امریکایانو جوړ کړ او یو نامشروع حکومت رامنځته کړ. د افغانستان اساسي قانون مات کړ. بیا په تېره بیا د جمهور رئیس د کار موده د تېر کال د جوزا په اوله کې ختمېدله. بیا د افغانستان اساسي قانون مات شو. د انتخاباتو وار وار ځنډېدل، د انتخاباتو د نتایجو نه اعلانول او په پایله کې په ډېر شتاب سره د انتخاباتو د پایله اعلان د باعث وګرځېده چې هم په داخل کې هم د باندې شکو درامیسته کېږي. بل خواله د ډیر ټیټ شمیري کسانو ګډون په انتخاباتو کې د انتخاباتو مشروعیت سیاسي لاسته راوړنه راوړي او درېم دا چې وروسته د اعلان نه تاسو وینئ چې مختلف قشرونه په داخل کې اصلونه لري. دا د باعث کېږي چې د افغانستان بینالمللي متحدین چې هغوی ته اولویت هم سوله لري باید چا سره عمل وکړي.
دا د ډیموکراسۍ یو اصل دی. کله چې انتخابات کېږي په انتخاباتو کې که هر څوک هر څومره رایې ګټي هماغه ګټونکی اعلانېږي او که هر څومره کسان هم په انتخاباتو کې رایې کاروي هماغه ته مشروعیت ورکول کېږي. نړیوالو ملاتړو د انتخاباتو د نتیجې تر اعلان مخکې پر دې ډېر فشار راوستی و چې باید د انتخاباتو کمیسیونونه دغه نتیجه ډېر ژر اعلان کړي. نتیجه اعلان شوه، دوی ولې د دغه نتیجې هرکلی ونه کړ؟ هغه څه چې لازمه وه
او شکونه وجود لري، مثلا هغه میکانیزمونه چې د شکایت کمیشن باید رعایت کړي و هغه یې رعایت نه کړ. که رعایت شوي هم ډېر په مخفي ډول په حقوقي لحاظ د سمپل نیولې، مثلا د هغه مشکوک آراو په ارتباط د آراو نه تغییر چې اصلا هېڅ تغییر ونه کړ په دومه مرحله کې د شکونه رابلته کړي دي. زه فکر کوم دوی لازم ایجاد کړي او د دوی استازي به په افغانستان کې خپل لازم مطالعات مستقیم او غیر مستقیم ډول ترسره کړي وروسته د هغه نه بعد سره عمل وکړي.
د انتخاباتو کمیسیونونه خپل کار پای ته ورسوه. د انتخاباتو مسله له حقوقي پړاوه نوره ختمه شوې ده، مسله و سیاسي رنګ خپلوي. څه فکر کوئ چې بیا به موږ د ملي یووالي د حکومت په بڼه باندې کوم بل حکومت ولرو؟ د موازي حکومت د جوړولو څه فکر کوئ چې آیا اوس امکان شته چې په افغانستان کې دغسې دوه حکومتونه جوړ شي چې د افغانستان خلک د ملي یووالي د حکومت د تیرې تجربې څخه هم درس اخیستی دی چې هغه نور د افغانستان د خلکو لپاره د زغملو وړ نه ده، نو دوه حکومتونه به وزغملی شي؟
اول به نشه د موازي حکومت زه فکر نه کوم چې اول په اول قدم کې بشه اضافیت وجود ولري چې موازي حکومت را جوړ کړي. تجربه خورده پنځه کاله په ملي وحدت حکومت جوړ لسنو دا ذاته به چیرې چې موازي حکومت را لایسته شي. دومه خبر داره چې موازي حکومت د افغانستان په عامه ذهنیت کې د افغانستان خلک حتی د افغانستان سیاسیونه نه مني، دا د افغانستان د ثبات دپاره، د افغانستان د ناورین دپاره چې جریان لري متاسفانه او بل ګزار به وي. دغه په هېڅ وجه د افغانستان په خیر نه وي او په نهایتا کې زه فکر نه کوم لکه چې خپله دغه ممکن چې غواړي چې دغه مسله مطرح کوي. تېره شپه په مطبوعاتو کې صراحت ویلي چې موږ موازي حکومت نه غواړو، موږ یو حکومت غواړو چې د هغوی هم عمل ذهنیت څېړي. او دا غلو په دې چې ملي وحدت حکومت یو ناکامه تجربه ده، زه هیله من یم سیاسیون د دې نه درس اخیستی دي. بله، په حقوقي لحاظ دغه ستونزه حل لار نه لري، باید سیاسیون سیاسي حل لاره پیدا کړي. او زما نظر دا ده چې په ټولو کې هغه سیاسي حکومت رامنځته شي هغه وکړي چې په افغانستان کې د سولې پروسه په مخ بوځي او دلته سوله راوړي. دیموکراسي پرته له سولې ناممکنه ده. د دیموکراسۍ او سولې تقابل هم سوله رامنځته کوي او هم دیموکراسي. زه هیله من یم چې زموږ سیاسیون زموږ مشران د درایت رسېدلي وي او له خپلو اغراضو نه شاته شي او داسې یو حکومت رامنځته کړي چې افغانان ته د منلو وړ.
تاسو له د کابل پانتو د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي کې له استاد نصر الله ستانګزي سره د ازادي راډیو د خبريال نورياس نوري مرکار وي ده. دغه مرکز موږ پر یو پاڼه باندې خبره سوي ده. لطفا د ازادي راډیو پاڼې ازادي راډیو ټکی کام ته ورسئ که دا مرکه غواړئ بیا له سره او مکمله واورئ.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ملت ته د دولت لخوا د حساب ورکولو پروسه یا بهیر نن پیل شو او دغه لړۍ به یوه میاشتې دوام لري. د افغانستان د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز مشر فیروز بشری نن دغه بهیر د پیل په غونډه کې ویلي چې د افغانستان حکومت متحد دی چې له قانون سره سم د افغانستان ملت ته د خپل فعالیت په اړه ټول معلومات ورکړي. ازادي راډیو خبريال رحمت الله افغان دی غونډې ته ورغلی و او له هغه ځایه رپورټ لري.
ملت ته د دولت له لوري د حساب ورکولو په لومړۍ ورځ د قانونو او پټرولیم وزارت د 1390 مالي کال راپور له رسنیو سره شریک کړ. د دغه وزارت سرپرست وایي چې یاد وزارت په همدې مالي کال کې 99% بودیجه مصرف کړي او د تیر مالي کال عواید له 5 میلیارد افغانیو لوړ وو. دغه وزارت سرپرست عنایت مومن وویل چې په افغانستان کې شاوخوا 1400 ډول منرالونه کاني مواد موجود دي چې ځینې د سیمایزو خلکو له لوري په غیر قانوني توګه سپړل کیږي.
دا محلي خلک اکثره په دغه برخه کې شامل دي. هغه په دې غیر قانوني کیندنو کې لاس لري. د دې لپاره چې دا تمنګ قانون سازي خواته ویسو، یوازنې حل دا دی چې موږ په قرارداد تورکو، ځکه چې د محل خلک هم په هغه کې ورته کاری زمينه مساعديږي او د غیر قانوني کیندنو څخه هغوی لاس اخلي. نو موږ په ګډه باندې دغه کمیټې سره کار کوو او 15 ولایتونه بررسي شوي دي. د هغې ساحات به انشاءالله نږدې وختو کې قرارداد ته ورکړل شي.
د کانونو او پټرولیم وزارت چارواکي وایي چې له سیمه ییزو خلکو سربیره زورباکي او طالبان هم په غیر قانوني توګه کانونه سپړي. نوموړي زیاته کړه اوس مهال ستراتیژیکو اهدافو ته د رسیدو لپاره د کاربوهایډریټ په برخه کې زیات پرمختګونه سوي. په شبرغان کې د ګازو دوه ساګانې ګټه اخیستنې ته سپارل سوي چې په 3 ساعتونو کې د 1,00,000 متره مکابو د ګاز د تولید ظرفیت لري او هڅه کیږي چې دغه کچه 800,000 مکابو ته لوړه سي. د مومند په خبره کم امکاناتو او روانې نامنۍ د دوی کارونو په وړاندې خنډ جوړ کړی، نو ځکه هم تر اوسه یاد وزارت نه دی توانېدلې چې په تیرو کلونو کې لویو قانونو قراردادونه لاسلیک کړي. د قانونو وزارت وایي چې د ټاپي پروژې د نلیکې د غجدو په وړاندې د پروتوزمکو د استملاک مسله هواره سوي او په 2000 کال کې به پیل سي. وروسته له هغې چې د خبریالانو ټولنو، مدني فعالانو او رسنیو استازو په حکومت انتقاد وکړ چې د اطلاعاتو په ورکولو کې ناغېړي کوي، دولت ملت ته د حساب ورکولو لړۍ پیل کړه. د افغانستان د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز مشر فیروز بشری:
برنامه امروزی نسبت به برنامه سال گذشته،
نننی پروګرام په تیر کال په پرتله متفاوت او په قوت سره پیلېږي. دغه پروګرام منظم پلان لمخي یوش وزارتونه او نورې ادارې چې خپلواک بودیجوي واحدونه لري فلکی. د پروګرام پایل دی او د هود میاشتې تر 9 به دوام
وکړي.
د چارواکو په وینا په دغه پروګرام کې به د 21 وزارتونو په ګډون له 500 زیات خپلواک بودیجوي واحدونه ملت ته د خپل مالی کال، راتلونکو پلانونو، اداري تشکیلاتو، کډیو کارونو، پرمختګونو، د کارونو په وړاندې د ستونزو په اړه معلومات ورکوي. دا لومړی ځل نه دی چې حکومت داسې یو اقدام کوي، بلکې په تیرو کلونو کې ملت ته د حکومت له لوري د حساب ورکولو پروګرامونه پلي سوي دي.
اوریدونکو که تاسی علاقه لري، تاسی کولای سی چې د ازادي راډیو د انګلیسي ژبې وبپاڼې ته ورسئ. یو هلته د 2014 میلادي کال د اګست 8 نیټې هغه ویډیویي خبري کنفرانس وګورئ چې په هغه کې محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله او د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د هغه وخت وزیر جان کیری په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت د تشکیل خبره وکړه. هغه وخت جان کیری ویلي و چې عبدالله او محمد اشرف غنی اوس پر افغانستان باندې متمرکز دي، نه پر خپلو ځانونو باندې. دا ویډیو زموږ پر وپاڼه باندې سته، نو تاسې کولای سئ چې rfrl.org ته ورسئ او دا وګورئ که علاقه لري. او همداراز پښتو دري مسایل تاسې کولای سئ چې په ازادي راډیو .com باندې پیدا کړئ. اوس به ورسو هلمند ته. په هلمند کې د کوچنیانو لپاره تر ډیره حده تعلیمي امکانات کمزوري دي. په هلمند کې چارواکي وایي چې تر 200 زیات ښوونځي اصلا ودانۍ نه لري او کوچنیان نسي کولای چې په ځانګړي ډول په سړه هوا کې او په سخته ګرمۍ کې په میدان باندې زده کړه وکړي. الیاس دایی نور جزئیات وړاندې کوي.
هوا سړه ده. د لشکرګاه جنوب لور ته لږ لیرې د ناوې ولسوالۍ په لوی کلي کې د دې ښوونځي زده کوونکي ټول تر خیمو لاندې درسونه وایي. که څه هم د دوی ډېر کم غیر حاضري کړې ده، خو د یخې هوا څخه شکایت کوي. ډېر واړه زده کوونکي راته وایي والي صاحب د دوی د ښوونځي ودانۍ ور جوړ کړي چې د اوسنۍ یخنۍ او راتلونکي ګرمۍ څخه په امان پاتې شي.
زموږ مکتب خونه نه لري، موږ په خیمې کې ناست یو. دوکمات غوښتنه کوم چې موږ ته مکتب جوړ کړي. یخ یې درس نه ویل کېږي، سړی نه راتلی شي، نه شوق به راځي.
موږ مکتب خونه نه لري، سیمپونه نه لري، په دې خیمو کې یخ دی. هره ورځ باران تر د خیمې لندې تر خیمو بلندې.
د ولسوالیو پرته په لشکرګاه کې ډیر داسې ښوونځي شته چې ودانۍ نه لري یا د زده کوونکو د ډیروالي له امله پخوا جوړې سوي ودانۍ ورته بسنه نه کوي. د هلمند د پوهنې رئیس وایي پخوا تر دې نه یوازې طالبانو په خپلو سیمو کې د ښوونځیو د ودانیو د جوړولو اجازه نه ورکول، بلکې د وخت مسؤلینو هم دغه برخې ته ډېره پاملرنه نه ده کړې. محمد داوچا سفاری ازادي راډیو ته وویل د ټولو 215 دیر ښوونځیو څخه چې ودانۍ نه لري دام ګړی پر 2 تعمیرونو کار شروع دی.
دا اوس 15 ودانۍ تر کار لاندې دي چې او د 2 ودانۍ چې دي هغه به هم په هغه سیمو کې چې وزه طالبانو په ولکه کې وي هغوی اجازه نه ورته ورکوله. بیا دغه موضوعګانې مو د کلي پراختیا وزارت، د معرف وزارت او مالیه وزارت اړوند شریکه شوي دي. هلته پرېکړه پر دا شوې ده د نړیوال بانک سره چې هغه پروژې شرکت توتورکی چې فاغه سیمو کې هم ودانۍ جوړې کو او څلور دیش ودانۍ چې د شار او امنیت صحو کې منولې ده هغه به هم په دنیو يم خام کې پیل سي، یعنی پر نیو يم کال کې به مشتر یو څلور دیش ودانۍ پورې جوړې کو. او بل اړخه څخه په هغه سیمو کې چې مکاتب ودانۍ نه لري مشتر تقریبا تر نیو زیات کورونا د ځکهونکو د لپاره پکرای نه ورې دي. همدارنګ مو په ځینو مکاتب کې چې ودانۍ کمی دي هلته مو تقریبا تر 200 زیات خیمه وشلې دي تر څو ځکهونکو د هغه څخه ګټه واخلي.
د هلمند د ټولو ښوونځیو څخه چې 215 ودانۍ نه لري چې د ټولو ښوونځیو نمایي کېږي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي د ولسمشر محمد اشرف غنی او د کابینې د یو شمېر وزیرانو سره د هلمند پر معارف جدي بحث کړی دی او په راتلونکي کال کې به اکثر ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شي.
د ودانۍ لپاره د تاسو ته معلوم دی چې دو ځلې ولسمشر سره زما ملاقات وشو، بیا دو ځلې وزیر د معرف سره او وزیر صاحب د انکشاف دیهات سره هم دا سره وزیر د مالی سره چې زمونږ غوښتنه همدا وه چې د هلمند د جنګ ځپلي ولایت دپاره چې په ټولو برخو کې صحیح کار نه دی شوی، خاصتا د معرف په برخه کې کار نه دی شوی، چې په دې اکله مونږ سره د 216 مکاتبو تعمیرونو جوړولو وعده وشو چې عملا د اویا کار شروع شوی دی چې او د نورو کارونو دپاره هم سروې روان دی، ډیزاینونه جوړیږي او بلاخره زینه تاییدنیگی او مرکز نبا بودیجه غختل کیگی. خوشبختانه منگا در افغانستان پسطه در معرف در پار طول آغا ضرورتی زمکی چه زدودو ضرورت طولم پا واکی ورکری مشکل پا دی برخه که نلورو چه.
در هلمند پوهنی ریاست وایی در ولسوالیو در وسیدون که در شمیر پا نسبت طول 415 در شونجی هم چه پا تشکیل که ورکول سوی دی کم دی، اما امکان لری راتلونکه کال در شونجی پا شمیر که در پاموار زیادوالی راسیم. په دې ولایت کې د ناامنیو او غربت له امله نږدې 6.5 لک ماشومان ښوونځیو ته نسي تللی. په هلمند کې 2,15,000 زده کوونکي ښوونځیو ته ځي چې نږدې 6,000 نجونې دي. په اکثره سیمو کې ډېر خلک ځکه خپل لوڼې ښوونځیو ته نه پرېږدي چې د نجونو دپاره ځانګړی ښوونځی او ښځینه ښوونکي نه لري، چې د پوهنې د ریاست په خبره د دوی اړوند وزارت لخوا په راتلونکي تعلیمي کال کې د یادې ستونزې د حل کېدو ژمنې هم ورسره سوي دي. محمود ریاستی، د ازادي راډیو هلمند.
ستاسو له پیغامونو
احمد زابل ورته میزان رسوالی څخه خبره کوم. زما پر حکومتي چارواکو نور پر چارواکو باندې دا غږ دی چې و کوم بودیجه سره په دې کار کې زابل ته منظور شوی ده. ټول رسوالی او مرکز پر کول سره چې موږ رسوالی ته انسان لرنه نه کې سره نه سره د جوړ دی نه په پلو مې جوړ دی نه بندو مې جوړ دی کسان چې ډېر اقتصادي او زراعتي رسوالی د دې خلک د ستونزو سره مخ دي، نو په دې رسوالی کې پر هم ته نه سره راو څه په دې رسوالی چې پر مونی سره چې دا سم دغه پروژې ورکوم د بورګي د دې رسوالی د خلکو سره نه زما دا شکایت او دا غوښتنه ده چې تر نو کوم چې چارواکو یې ورسوي.
زنور احمد پښتون د کندهار ولایت خبرې کوم. از ولسمشر اشرف غني ته مبارکي او په مبارکي تاسو مال د سدای له دای چې برېښنایي تذکرې د جریان. السلام علیکم.
زه د لنډ یات باندې کوي چې ولې سالي سم نه لیکنه ولا ده په موږ دا ټلیفون هواره کې ډېر سخت ستونزې لري. موږ چې په نړۍ سره کار نه کوي، موږ نه خو د رات وزارت ته وایو چې موږ د سالي کې ټلیفون کوي کې سلام به احترام.
اجمل زدایم دی خوز دی زدایم ایدام ارسالی تخان محترم اشرف غنی صاحب تا دی زلال کومی انتخاباتو که دی بریا مبرکی وایو خدای دو که چی دیده رتون که پینزه کلن دوره فا افغانستان که دی سول سوکاله او دی عبده دوره و گرده او نورو محترم منمندانو نا هم گوختن چی محترم اشرف غنی صاحب تا مبرکی ویر که او دی مخالفتون نا لاز بسر شی پینه دی مخالفتون نا با هیچ جور نشه بغیر دی وینو توی اول نا السلام با احترام
ستاسی پیغام ستاسی
اوریدونکو وروسته په خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو یو د ازادي رادیو او د ملګرو ملتونو د سازمان د ګډ پروګرام دی چې په افغانستان کې د کوچنیانو پر حقونو باندې بحث پکې کیږي او بیا د کور کلی پروګرام لرو چې په هغه کې په کورنیو او ټولنیزو مسایلو باندې خبرې کوو دغه دواړه پروګرامونه درته خبرو خو اول عصمت ساروان د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي او تر هغه وروسته به خان محمد سیند سپورتي خبرونه وړاندې کړي
د هند حکومت محمد اشرف غنی ته د دوهم ځل لپاره د افغانستان د ولسمشر په انتخابېدو مبارکي ویلې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري د ولسمشر د انتخاباتو د پایلو اعلان وروسته د اشرف غنی پر بیا منتخب کېدو مبارکي وایي. د امریکا دفاع وزارت وایي د افغانستان راتلونکی په سیاسي توافق پورې تړلی دی. دا خبره د امریکا د دفاع وزارت وایان جاناتن هوفمن پرون په یوه خبري کانفرنس کې وکړه او ویل چې سیاسي توافق ته د رسیدو لپاره د امریکا هڅې روانې دي. د جلال آباد په ومه ناحیه کې د یوه کور د بام د نړېدو له کبله درې تنه مړه شوي او دوه نور ژوبل دي. په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو درې استازي نن پنجشنبه له یوه وسلوال بریده روغ ووتل. له پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبريال راپور سره سم د ولسی جرګې د درې غړي په ژمنیو رخصتیو پکتیا ته تللي وو چې د دې ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ په باګیاړو سیمه کې پرې حمله وشوه. د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې مشر وایي د چین د ووهان له ښاره د افغان محصلانو د انتقال لپاره بشپړه تیاری نیول شوې او د چین د حکومت اجازه ته منتظر دي. چین وایي پر کرونا ویروسو دخته کیدونکو کسانو شمیر خورا کم شوی او ورسره هیلی پیدا شوی چې دا ساری ناروغي ممکن کنټرول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د سعودي عربستان له مشرانو سره ویني. د امریکا پوزوی ایران په یمن کې د سعودي له ملاتړه د برخمن حکومت پر ضد د یمن حوثی یاغیانو ته پرمختللې وسلې ورکوي. او د جرمنی پولیس وایي فرانکفورت ته نږدې د هانو په ښار کې د ډزو په دو پیښو کې اته تنه وژل شوي دي. تر اوسه پورې د دې پیښې انګیزه نه ده څرګنده.
د ازادي راډیو اوریدونکو د خبرونه مو تر پنځو بجو پورې ده. د دې ساعت مهم خبرونه تاسو ته پلنډیز پلنډول عصمت ساروان وړاندې کړل. خان محمد سیند سپورتي خبرونه لري. تر هغه وروسته د کوچنیانو پر حقونو باندې د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او کور کلی
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د سنوبورد ډلې د پاکستان له سیالیونه 15 مډال خپل کړ. د افغانستان د اولمپیک د کمیټې مسؤلین وایي د افغانستان د سنوبورد ډلې د پاکستان د سنوبورد په سیالیو کې د سپینو زرو یو او د برونزو سلور مډالونه خپل کړ. د سپینو زرو مډال د خټې میکړنو او د برونزو سلور مډالونه په سیالیو کې د ګډون لامل په افتخاري توګه ترلاسه کړ. د افغانستان دغه 15 کسیزه ډله لومړی ځل دی چې له هیواد نه بهر په دغه شان سیالیو کې برخه اخلي. په دې سیالیو کې هالند، افغانستان او د پاکستان شپږو کلبونو برخه درلوده چې د ورزشکارانو شمیر 9 شو. د پاکستان د ګلف اماتور سیالۍ نن د افغانستان د ګلف د سلورو لوبغاړو په ګډون پیل شوې. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د خبرونو غړي مجیب قاریزاده وویل دغه سیالۍ د فبروري په 23مه د پاکستان د ګلف د فدراسیون په کوربتوب په لاهور ښار کې پیلېږي. په دغه سیالیو کې د افغانستان دوه ښځینه او دوه نارینه لوبغاړي برخه لري. په دغه سیالیو کې د افغانستان او پاکستان د ګلف پر لوبغاړو سربیره د ځینو نورو هیوادونو لوبغاړي هم شامل دي. او د کرونا د وایروس د خبرېدو له امله د آسیا د هندبال فدراسیون اعلان وکړ چې د ګلف خزینه او نارینه ساحلي سیالۍ وځنډېدې. د کرونا د وایروس د خبرېدو له امله د آسیا د هندبال فدراسیون اعلان وکړ د دغې ورزش خزینه او نارینه ساحلي سیالۍ وځنډېدلې. د فارس د خبري اژانس د راپور له مخې د آسیا د هندبال فدراسیون نن په رسمي توګه د هندبال د خزینه او نارینه ساحلي سیالیو دوهم دور وځنډاوه. پام کې و چې دغه سیالۍ د تایلند په کوربتوب ترسره شي او د کرونا وایروس د خپرېدو له امله وځنډول شوې. د آسیا د هندبال فدراسیون اعلان کړ چې د ځوانانو سیالۍ به د 2020 میلادي کال د سپتمبر له 11 نه تر 12 پورې په بینکاک کې ترسره شي. ویل شوي چې دغه سیالۍ د ورزشکارانو د روغتیا په خاطر ځنډول شوي دي. سربیره پر دې د کرونا د وایروس د خپرېدو له امله د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې ډېری ورزشي سیالۍ ځنډېدلې.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د ماشومان لپاره د حقونو په دې خبرونه کې ماشوم ته د واکسین په ارزښت خبرې کوو. ولې یو شمېر کورنۍ خپلو ماشومانو ته واکسین نه کوي؟
درې دانې مې نه دي واکسین کړي، نه پوهېدو دا پنځه دانې نور مې واکسین کړي، بیخي بې دماغه دي، بل کم دي، داسې ډنګر ډنګر وچ کلک سي، نه چاغېږي نه سمېږي.
واکسین کومې ګټې لري؟
د ډیرو زیاتو خطرناکو ناروغیو په مقابل کې دا کوایم چې علاج دی، علاج دی یا د ناروغیو مخنیوی دی.
په پیل کې د یو ماشوم او کورنیو خبرې اورو، بیا د واکسین د ارزښت په اړه د عامې روغتیا په وزارت کې د واکسین په برخه کې د عامه پوهاوي د مسؤول ډاکټر ګلخان ایوب مرکه هم درته وړاندې کوو. له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، هر نوی زیږیدلي ماشوم ته په لومړۍ اونۍ کې د نري رنج، تورې ټوخلې، تور زیری، تیتانوس، فالج او داسې نورو واکسینونو کول ضروری خبره ده. ډاکټران وایي چې ماشومانو ته 15 دورې واکسین ولګوي چې په راتلونکي کې له خطرناکو ناروغیو سره مخ نشي. خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دا چې خلک د واکسین په اړه دومره معلومات نه لري، یا هم د هغوی په سیمه کې سی مرکزونه نشته، یو شمېر ماشومان له واکسین څخه پاتې کیږي. د هلمند اوسیدونکي ملالۍ وایي چې دا 8 ماشومان لري، له هغو څخه 3 تنه دا چې په سیمه کې سی مرکزونه نه و نه دي واکسین شوي. نوري خبرې له هغې څخه اورو.
مخکې مینا کول نه پوهېدو، دلته چې رال وس په واکسین باندې پوهېږو، وس واکسین وو زه نه پوهېدم. بیا خلک راته ویل چې دا غوې سه واکسین کړه، سل وختې چې پروسه یو مېم واکسین نو کې بیا ول چې د درو میاشتو سو بیا یې راوړ، بیا ول چې د نو میاشتو سو بیا یې راول، بیا م دا درې واکسین ورته کړی دی، نور مینه د ورته کړ، درې دانې مینه د واکسین کړی، نه پوهېدو دا پنځه دانې نور مې واکسین کړی. اگر یې نه دی واکسین کړی اوس څه مشکل لري؟ بیخي به دماغ دی، بل رقم دی،
څه رقم به دماغ دی؟
دا چې خبر ورته وکم دا خبره نه مني، بیا زما وام داسې وام چې په ول نه
څومره مریضي ګذارې سندې واکسین کړي،
داسې ډنګر ډنګر وچ کلک سین، نه چاغېږي نه سمېږي. بس بل رقم
داسې واکسین کړي دي نه دي؟
او چې دا واکسین کړي مې نه دي. تاسو بیا کلینیکان رااله دا واکسین راته شول چې دا مخمن واکسین کوي، بیا کارتونه راته جوړ کړي چې دا واکسین کوي، دا چې دی در مرز دی دا واکسین. بیا پولیس
د عامې روغتیا د وزارت په وینا په ټول افغانستان کې 2000 د واکسین کولو مرکزونه په کار بوخت دي. که چیرې کورنۍ وغواړي نو په یو ډول نه په یو ډول خپل ماشومان واکسین کولی شي. 55 کلنه بیبي د خپلو لمسیانو په اکله وایي
چې پیدا سي اول ورته درې مرض چې سي بیا واکسین کوو، بیا نو تر یو کال پورې واکسین کوو، بیا یو کال چې تیر سي بیا واکسین نه کوي، بیا وایي بل لس میاشتې کوي که په یو کال کوي بیا یې واکسین کوي. واکسین مشکو واغه دې داري ودا کاټ ورته پروت
اې ته په نظر دا واکسین څه فائدہ لري؟
خلک وایي چې فائدہ لري، دا هر مرز وايي باج دې څه وايي، دا شری د کوي نور کوسک چې دې د نور مرزونه چې دې وايي دا څه فائدہ کوي دا واکسین
دې هم دې لپاره واکسین کوي؟
دا دې دا پر واکسین کوي.
اې تاسو باندې که دې څه سم ستاسو خپل ماشومان ته واکسین ونه کړی؟
نه زه کړی دې مش کورنۍ مش سره خطر کړی
د څوک نسته چې واکسین نه کوي؟
نه واکسین نو کوي، ټول کوي، ولې نه کوي؟ ټول دنیا کوي.
تر اوسه خپل دی واکسین فائدہ لیدلې ده؟
خپل د وطن څخه پر اساس دلته رالو، ما 15 پیری واکسین وکړ، ما خپل واکسین مې وکړ، بیا دا نو شي نه لیکري. واکسین خو کو خلق وای واکسین شد پولیو ورکی واکسین ورکی جنی وای شد جنی وای نه دشت نه دی دا خس خلق وای
تخپلت وای
ډاکټران وای چې شد جنی خلق وای وای دا تر خلق وای یا چې واکسین مکو شنه سر خبر یاره وکاري خپل دغه کوشش کوي
خپل زرون عرض سو غیږي
او کله دلته راځي واکسین والام راځي پولیو والام راځي خو چې دی واکسین ټیم چې پرځ بیا وړي کلیلک تیوري ډاکټر تیوري واکسین کوي
هغه مشمون چې په خبره پویږي او ګرځي هغه له واکسین څخه ځکه تښتي چې وای د ستنې لګولو پر وخت درد احساسوي خو وکلنی مریم چې نوې واکسین کړای وای چې د خوګ نشوه
کلیلک ته ډاکټر
کلینیک ته لاړی ښه چې واکسین درته وکړ کنه بیا د لاس درد وکړ
تاته نه کیاسر
تر اوسه دې څو واکسین کړی
پنځه پیری
دې کړی دي د دې چی واکسین خور
د شیرې د وخت
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هر کال د واکسین پاکله عامه پوهاوی خلکو ته ورکول کیږي خو بیا هم یو شمیر ماشومان له دې لوی نعمت څخه بې برخې شي د واکسین د ارزښت د لاروښانه کولو لپاره مودي عامه روغتیا په وزارت کې د واکسین په برخه کې د عامه پوهاوي له مسؤل ګل خان ایوب سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدل تر بولو که خپل دغه واکسین په ګټو خبرې راته وکړي
د ډی روزیاتو خطرناک ناروغي په مقابل کې دا کوای مشه علاج دی یا د ناروغي مخنیوي دی ځکه دغه کوم واکسینونه چې موږ په خپل پروګرام کې شامل کړی دي ډیر زیاتې ګټې لري نری رنز یا سل یو ډیر زیاته خطرناک ناروغي ده دا ناروغي هر کال په ټوله نړۍ کې لس میلیونه وګړي اخته کوي او په دې کې بیا یو نیم میلیون وګړي د دې ناروغۍ له کبله خپل ژوند له لاسه ورکوي مګر کچیرته ماشوم ته د زیږیدو نه وروسته دغه واکسین ولګیږي یا دغه واکسین ورته تطبیق شي د دې خطرناکې ناروغۍ مخه نیول کېدلی شي همداسې زمونږ نورې ډېرې ناروغۍ دي لکه تور زیړي ناروغي دا تور زیړی ګوري دومره یو خطرناکه ناروغي ده چې دا هر کال 1.9 میلیونه وګړي یا خلک چې دي په ټوله نړۍ کې اخته کولی شي او تقریبا 443 میلیونه هغه وګړي په دې کې شامل دي چې دې ته مزمن ناقلین وایي یعنی دا پخپله دغه میکروب په ځان کې لري دوی ته دا میکروب څه نه وایي خو دغه میکروب نورو ته دا لیږدوي او نور خلک په دې ناروغۍ باندې اخته کوي موږ تاسو پوهیږو چې دا سرطان یا چنګاښ دا چې د ډیر زیاته خطرناک ناروغي ده د ځیګر د سرطان یا چنګاښ سي دي دا په خپل د تور زیړي لکول عمل تر راځي
اګه د سیاو شمیره راتوي چې هر ورځ په کوم شمیر ماشومان واکسین کیږي هغه کدي بیلابیل ناروغي پر وړاندې
واکسین لنی کمرغه چې د افغانستان ګډ ګډ تر رسیدلې ده ټول کلو او باندو کې زمونږ واکسینونه شتون لري کڅو کو کولای شي چې روغتیاي مرکز تخپل ماشوم راوړي په هر روغتیاي مرکز کې لس واکسینونه یعنی هغه ماشومان چې عمر یې د یو کال نښکته یا هغوی ته په وړیا ډول باندې تطبیقیږي د دې پرته هغه ماشومان چې کلینیکونو یا روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري واکسیناتوران د خپل ټاکلي مهالویش نه مخې بیا هغه کلو او بانډو ته ورځي او هلته خپل ماشومان واکسینوي داسې درته ویلی شم چې په اوسط ډول سره په میاشت کې مونږ نږدې 850,000 ماشومان چې عمر یې د یو کال نښکته یي منګه په روغتیاي مرکزونو کې واکسیدو
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د سیاو آزاد خلکو په مانس کې خورا سوي دي چې ګوښه دا واکسین موزر تمامې دي لسی لام دی واجی هغه کسان چې د سیواد کچې ټیټه ده خپل بچی نه واکسیني تاسو په دې اکل څوایې
تاسو باور وکئ په نور نړۍ کې دا واکسینونه د سیل کمګي چې وړیا ورکو د سی وړیا نه ارزه کیږي په اروپای ټولنه کې هر ځل چې ماشوم کلینیک ته وړل کیږي غوینه په یو ځل واکسینې دو باندې 100 یورو د دوی نه اخلي کورنیونه خو بیا هم دغه کورنۍ مجبور او مکلف دي چې دغه د واکسین د ټاکلي مهالویش یا د کارت لمخې دغه خپل ماشومان روغتیایي مرکزونو ته بوزي او هلته واکسین کې خدا ځکه چې هغوی د واکسین په ارزښت باندې پوهیږي او هغوی په دې پوهیږي چې وقایه یا د ناروغۍ مخنیوی د درملنې نه ډیر غوره دی او اسانه او ارزانه لاره ده
یو خدا خبره سوله چې د ځینو کورنیو د سواد کچه
نتیجه ده نو دوی دی واکسین پر ازخ نه پیهین ماشمانم نه واکسینی بل چه دی لامل سوی دی چه خلق ده واکسین پر ولان دی حساسیت خی یو شمیر خلق البته
خپل دغه واکسین د تطبیق نه ورسته په هماغه شپه باندې چې واکسین ورته تطبیق شوی یا په سبا باندې دغه ماشوم ته لګ نارامی او تبا او یا هغه د اغزه کې پچکاری ورته شوی د په اغزه کې درد او سرواله پیدا کیږي بیا کورنۍ دغه ماشوم د غزړه نشي زغملې البته دوی وایي چې دغه د واکسین له امله دغه شی رامنځته شوی دی نو بیا د دې نویره لري چې ولاد دا واکسین په خپل د دې ناروغي لامل کیږي کورنۍ ته په ډاګه ویلې سم چې هر کله چې تاسو په ماشومانو کې دغه نخې نخانی پیدا شوي دا معنی لري چې دا واکسین خپل هغه کار چې مونږ ته نه تمه لرو هغه واکسین کړی دی
یو ماشوم باید څو دورې واکسین شي دا خو سمه ده چې بېلابېل ناروغۍ ځان ته بېلابېل واکسینونه لري که نه څنګه کورنۍ وپوهوو چې خپل بچي څو ځله واکسین کوي
که تاسو لیدلي مونږ ګوره په ټولو ښارونو او په بانډو کې مونږ د واکسین دغه پیغام لیکلی دی او بیا حتی په رسامي شکل باندې هم دغسې 15 ګوتې د لاس رسم کړي دي او خلکو ټول ته دا پیغام رسولی دی چې ماشوم تر یو کلنۍ پورې باید 15 ځله په نږدې روغتیایي مرکز کې واکسین شي نو د 15 ځله واکسینېدو سره هغه بشپړ معافیت رامنځته کیدلی شي بیا دا ماشوم چې دی د ټولو هغه ناروغیو چې په واکسین د مخنیوي وړ دي د هغې په وړاندې خوندي پاتې کیدلی شي
کوم ماشومان چې نه واکسینېږي هغوی له کومو خطرناکو ناروغیو سره مخ کیدلی شي
د واکسین په مهالویش کې 14 واکسینونه دي د نری رنځ یا د سل ناروغي ده یا د دې په وړاندې واکسین دی بل د تور زیړي واکسین دی زموږ سره همداسې د ډیفټیری یوه ډېره زیاته خطرناکه ناروغي ده ټیټانوس یوه ډېره زیاته خطرناکه ناروغي ده پولیو زموږ ډېره خطرناکه ناروغي ده د دې په څنګ کې شری ګوری ډېره یوه زیاته خطرناکه ناروغي ده ډېر زر خپریږي په دغه موسم کې دغه نسنه ست ډېر رامنځته کیږي درنې کورنۍ باید د ټکی په پام کې ونیسي او خپل ماشومان نږدې روغتیایي مرکزونو ته ویسي ترڅو د دې خطرناکو ناروغیو مخه ونیول شي
ډېر مننه ډاکټر صاحب ژوندای اوسئ
تاسو نه مننه
درنو دوستانو ډاکټر ګل خان ایوب وایي چې ماشوم ته د واکسین په ارزښت غږیده دا وا د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه خې چاري
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
کور کلای
نن سبای چرالی مهم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کای هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنورتن کو په سلامونو مو د کور کلی یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. آیا داسې کسان مو لیدلی چې کله یو څه په پور یا قرض اخلي بیرته یې نه ادا کوي؟ دا کار د کورنۍ او ټولنې لپاره کوم مشکلات جوړولی شي او حل لارې څه کیدلی شي؟ نن په همدې موضوع خبرې کوو. د دې موضوع د لا روښانه کولو لپاره د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې یوه تمثیلي ټوټه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه فرشته مرسلی درته وړاندې کوم. په پایل کې راپور ته غوږ شئ چې مریم توخی راوروي.
قدر منه دوستانو، قرض یا پور یو له هغو مهمو معاملو څخه شمیرل کیږي چې د انساني ژوند د اسانه کولو په خاطر جایز ګرځول شوی دی، تر څو انسانان د ضرورت په وخت کې د یو بل سره راکړه ورکړه ترسره کړي او کله چې ضرورت رفع شي نو هغه قرض یا پور په خپل وخت او زمان سره بیرته ادا کړي. خو په ټولنه کې داسې کسان هم شته چې کله یو څه په قرض اخلي نو بیا یې په ادا کولو کې نغېړي کوي، چې دا کار بیا د دوو کسانو ترمنځ بېلابېل جنجالونه رامنځته کوي. په همدې تړاو د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ اوسېدونکي کیمیا هغه څوک ده چې خلکو ته یې پیسې په پور ورکړي. نوموړې داسې راته غږېدلې ده.
بد میکری دا پیسې مور کړی دی ته څخ پیمانه ما ته یو په یو ځدی چې خلکو سره خو کی داغه مشکل حل کی او هغه چې بیت نه پیسې غوړي د دوه ورځو درې ورځو د پاره د نواله هغه کی کلونه تیر شي او لګیم نه ډیر روپۍ مور کړی دی اوس د دم رخ پیمانه ما چې ما دا قرض ورکړی چې بیخي زده تم چې زب پښبن کې خپل پلار تم پیسې نور قوې نشته سره خلکو ته وای چې نشته سره دای زمانه غوړي دا ما سره جنگ کی چې ورشه پټیږي دنه یاد ته وزر کی یاد د زاری کی خلکو ته وای دا ول ما سره د څه کی زین لرم دا ما نه پیسې غوړي نو خو ډېرې پیسې د خود نه چاته خو نشي بخلی یو زر به وبخي دوه زره به وبخي درې زره به وبخي پنځه زره به وبخي چاته به قرض نه ورکوم چې یو دغه روپۍ مړه غواړي نه ورکوم چاته قرض نه دا دا جامع د او دا ټولو نه دا د قرض خلک نه دي دا داسې یو وخت راغلی دی چې ټول پکې دروغ دي او دوکه بازي ده پکې
د لویو پورونو تر څنګ واړه پورونه هم په ټولنه کې ډېر رایج دي دا پورونه زیاتره د ګاونډیانو ترمنځ ترسره کیږي چې د پیسو تر څنګ خوراکي توکي هم په پور اخیستل کیږي او بیرته بیا نه ورکول کیږي د لغمان ولایت اوسیدونکي نظیفه بیا له همدې پورونو شکایت کوي او وایي
دا خو افغانستان کې ډېر عوام خبر ده چې موږ په ډېر داسې ټولنه کې ژوند کوو چې د فقر سطح پکې ډېره لوړه ده نو هغې خاطر زموږ ګاونډیان دي نو همیشه راځي یا وچې دنیا راکه یا راته وایي چې مثلا حتی تر فیشن سامان پورې هم راځي چې خورې الاینر دې راکه یا ریمل دې راکه په دې رقم ته بس داسې خلک ډېر زیات دي او دې نو خلکو نه موږ خواهش کوو چې خلک د خپل ژوند ته لږ په ارامه باندې پرېږدي که څوک چې شی لري که نه لري له شرم هم ده چې ورته وایي چې نه لرو او که ورکوي یو ورځې ورکړي دوه ورځې انسان اخر په عذابېږي کله چې سودا ډېره واخلو په کراچی کې چې وو پورته چې کله سودا وړو شپېل خانه وړو چې ودرګم سایه ونه ګوري چې دا بیا موږ نس غواړي
ټولنپوهان ځینې دلایل د دې سبب کوي چې ځینې خلک په خپل وخت پور نه ادا کوي په دې اړه د لوګر ولایت اوسیدونکو ظاهر وایي چې د ځینو خلکو دا یو کورنۍ عادت وي کله چې پور اخلي بیا په خپل وخت نه ورکوي نو ما وړه زیاتوي
یو مسله خو دا ده چې یو څوک وي دای د پیسې په تجارت یا چولی وي غواړي که زه د دغو تجارت نه دغه پیسې دغه قرض ادا کړم امکان لري د ما کاروبار ته یو څه صدمه ورسېږي که یو څه وخت په دو کار وکړمه او یو څه ګټه به پرې حاصل کړم بېرته به د خپلسري ته پیسې وسپارم او دوام علت یې دغه دی چې د پیسې لري او نه ورکوي او تجارت یې هم نشته دی یو بل کاروبار هم نه لري هغه په اجتماعي جامعه په لحاظ باندې معلومات نه لري یا په مذهبي اسلامي لحاظ باندې معلومات نه لري چې دغه قرض چې د سړي ما ته راکړی دی دوی به یو څه په نظر یا به د ما نیستي نظر کینی ولی ی دوغه دو مسائل نه دای خبر نه لري آگاهی نه لري پوی نه دی پدی باندې دای دغه قرض نه ادا کوي او یو داسې تعداد خلک دي چې بیچاره دي مظلوم دي سنه لري قرض یا خسته دي بیرته دی غو دی ادا کول توان نه لري
ځینی خلک بیا دا عادت هم لري کله چې یو چاته پیسې یا یو څه پور ورکړي نو سم د لاسې بیا غواړي او هغه پور وړای دومره تنگړي چې له پور اخیستلو یې پښیمانه کړي د لوګر ولایت اوسیدونکو شاه زمان وای له یو دوست څخه پیسې په پور خستی او اوس یې دومره تنگ کړی ده چې د پور اخیستلو څخه یې بیخي پښیمانه کړی دی
قرضدار بې قرضه ټولنیز ژوند مخې ته نږدې مشکلاتونه ډېر زیات دي معاشونه هم کم دي او قرضدار یم اوس او بس وایي چې قرض مې راکړه پیسې مې راکړه ته او موږ سره وسه نشته مثال که موږ سره وسه پیدا شي د سی قرض ورکړو چا سره چې وسه نه وي د کومه بیګي چورته ورکړي نو قرض څوک چا مثال نه خوري او نه هغه کوي ورته خو چې پیدا کی وسه وي اور به کې ورته بیرته ملګرو سره ناستې درته یاد یې راته مثلا چې زنګ ټلیفون ته راشي نو زه سر به سره فکر کوم چې دا قرض ورانه غواړي بله خبره به نه وي نو ملګرتیا هم ور سره بیخي هغه شوې ده خرابه شوې ده قرض اسانه چې دا چاته مثال قرض ورک نو کته چیرې تین هغه بار بار وغواړي او په زه چې تین وغواړي هغه ثواب دی مس معنا نه لري او که مثال هغه په خپله خوښه چې کله پیسې پیدا کړي درې کې نو دا ثواب ده ډېر زیات ډېر زیات ما خپله پیدا وي
دا چې ځینې خلک پور په خپل وخت نه ورکوي په ټولنه کې د بې باورۍ فرهنګ ته د زمینې برابرولو تر څنګ د خلکو ترمنځ د دښمنۍ سبب هم کېدای شي په دې اړه د کونړ ولایت اوسیدونکو جمال الدین داسې غږېدلی دی
څوک چا سره کوکي او قرض ول ورکي نو باید چې په مغه خپل ټیم باندې بېته ول خلاص یو سړی دی چانه قرض کوي یو لک روپۍ ورته وایي پلاني ټیم دی در کوم او هغه ټیم ته رسیدګري ونکي یو خو د خلافي دلته وکړه بیا چې ځوانه لږې شاندې ول ورکي باقي چې کمی پاتې شي وروره وایي دا به کله راکوي چې دغه خدای کله خلاصې کړي ځوانه داسې به دام خدای خلاص شي دویمه خبره په کې دای چې بیا پې بېخي منکرم شي وخت یې ډېر شوی وایي ماله خو دې نه دي راکړي نو منځ کې څوک نه مې کېنولي مثال له خبرې نو خبره اخیرنۍ نتیجه هم دې ته راوزی چې ځوانه معاملې ته دغه کې اول خو ته زړه بد کی به په ځوانه کلی ولوسونه خبر بس له بدوال ته خبره وزي چې له بدوال ته وزي بعد کینی والا یا بغز والا هغه به د خپل د کینی او د بغز ته پوس کوي ځوانه په اخیره نتیجه دا شي چې مرګ جوړ بل خبر راشي یا پی مړ کې یا پی وای یا په چاخوانو یا په څاو یا په څاو خبره پتنی ته وزي.
همداراز ټولن په محمد خان سلام د حل لارو په منظور وای کله چې څو قرض اخلي نو باید دریم کس هم موجود وي. او بل خبر دا چې د قرض اخیستلو او ورکولو پر مهال باید خط، نیټه او د پیسو اندازه هم ولیکل شي.
تر ټولو ښه طریقه سینن سبا په ټولو دنیا کې خلک ور باندې عادت دي او باید وسی هر څه ځان سره ولیکي. یو وړه کتابچه ځان سره وي، څومره پیسې لرم، څومره چاره باندې قرض دي، چاته باید په کوم تاریخ باندې څه ورکم، یعنی هر حساب، یعنی خ شخصیت نن سبا خصوصا په مالی باش یاغه سی هغه یو روپې ملزان سره حساب ولري او میاستانه پر غو باندې مرور وکي. نو دا تا دې ته متوجي کوي چې څومره پیسې ستادي پاک اصليت کې او څومره پیسې شته سرکولیټ کوي یا په اصطلاح هغه روزمره کاروبار کې ګرځي راګرځي هغه اصلا ستانه وي. نو دلته خبره ده چې موږ تاسو حساب لزان سره ولو او دې حساب تر څنګ پوری موږ د خلکو منندوی وسو. حال دا که ار څومره نږدې مرګري ورور دی وی مهمه ده چې ته پیسې اخلي قرض اخلي نو غوت تاریخ هوا ځکه هغه به شاید پیسې پکار وي ورته وایي چې په دغه تاریخ باندې زه پیسې در نخلم او په دې تاریخ باندې بیرته درکوم. او بل باید ولیکل سي دې لپاره چې ځان ته یې ولیکي، یو څه ځان سره لیکي، بل باید بل ولیکي. قرض کې ډیر مهمه اصل ده چې هر چاته پیسې ورکو یا پیسې اخلو باید بل په ترمنځ وي، موده او د اخیستو وخت او بیرته دی ورکولو وخت او د دې پیسو رقم. یو خو به داسې له تاسو سره بکوم کوي ډیر وخت موږ نه غواړو چې یو څوک لزان خپاکو کډیر را باندې ګرانی، لیکن په دې سي هغه محتوی لاینه سوای دي قرض لپاره موږ څه قویر وي په یاد مونږ وي مونې ور کړی، لیکن هغه پسړه کله موږ څه خپاوي ولي خپاوي زکه سي د پیسې مونږ ور کړی. دا بل دي دي بایس ګرځي سي یو خو هغه نه پرته پر وخت باندې پیسې ور کړی، بل دا وي سي مرګري دي لاس نه ور کړی هغه به در څه خوشاله وي.
اسلام هم په دې تاکید کوي چې مسلمانان باید د ضرورت په وخت کې یو بل سره لاس نیوي وکړي او د پور په ورکولو کې د وس مطابق ګړندي ووسی. خو بل مقابل اسلام دا هم وایي چې د قرض پادا کولو کې هم باید له چټکتیا څخه کار واخیستل شي. په دې اړه دینی عالم مولوی رضوان الله نیازی داسې وایي:
الله تعالی جل شانه موږ ته په مقدس کتاب کې د قرض د ورکولو امر کړی. د قرض د ورکولو تر څنګ یې راته ویلي چې څوک قرض ورکوي هغه سړی د په دې فکر نه سي چې ما کوم پیسې ورکړي تا د تاوان په طرف روان دي. الله وی تاسو په د ظاهري ګټې باندې تمه ګوري. که تاسو یو مسلمان ته قرض ورک، الله تعالی جل شانه به د یو په ځای باندې ډیر زیاته ګټه درته درکړي، تر دې پورې تر وسو پورې راځي، یو پلس د لسونه تر وسو پورې. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باره کې وی چې بهترین سړی هغه ده چې په درې کارو کې اجلو. یو دا چې کله ته کار مقروض سوې، قرضدار سوې، به ته په ورکولو کې نهایي کوشش وکړه. دوم چې کله خور لور د پیغله سوا په ورکولو په انتخاب کې اجل کړه. دریم چې کوم مسلمان روح وزي په دفن کولو، دې تر څنګ لوی فلسفه پراته ده. هغه چانه چې تا پیسې اخیستې دي تاسو سره احسان کړی، دا هغه احسان په سین ملاو کړه. لکه زمونږ استاد په وطني ټولنه کې متل ده چې چاته قرض ورکې به تیګه مو سره ورکې. یو څوک دې ته مجبور وا چې به تیګه درکې او ته قرض غواړي او ته ورته بیرته سره مخ او غاښ نه ورته مال.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې او د ازادي راډیو د تمثيل د برخې همکارانو پکې برخه اخیستې.
نجیبی لوري، ته ورشه وګوره چې په دروازه کې څوک دی.
ښه، دغه ورزم.
سلام ګلمکۍ، راځه کور ته.
نه نه خیر سي، مور مې ویل چې لږ بوره خوراکه چې پلار مې راوړي بیا به بیرته درته راوړم.
ښه، دا دې راوړمې. اها واخله دا بوره. بستم دومره.
او بسته.
نجیبې لورې، څوک و په دروازه کې؟
څوک نو، ګلمکۍ وه، ویلې چې لږه بوره راکه، ور مې کړه.
بیا سباس، اوس به نو ګلمکۍ ځي او راځي، پیاز راکه، کچالو راکه. وی وی د دې خلکو لالا سخ روغ لیونیسو. در اخلم چوکی
خلا خلاصه که زیم گلمکی. سلام خلا.
وعلیکم لوری شایی مرد شوا.
او خلا مور می سلام ویل در بانده اویلی چه لگ غوری را که چه پلار می سودا راوڑی بیا بی بیت در تراوڑم.
شا شا تا پلار کلا سودا راوڑی چه وقت سودا راوڑی ده سودا خو با من در تواخ.
خلا چه دی ویل؟
نه نه چه می ندی ویلی لوری تو در ایگه چه زغوری در تراوڑم.
د نجیبی موری چه شوی دا سودا و اخلا؟
دا دا سرای در اخلم ستره مشه سرای رغلی پخیر سودا دی راولا؟
او سودا می راولا بیخی دیر ستره شم چه وکم دوازای می سودا راولا؟
زا خدی وکره چه دوازای دی راولا یو زای با گلمکی دی تورکو چه تی بیغم شو اسی خوب هر اورز پر چپسی را روانی پریده چه یو دم تی نبیغم شو.
او خزی دوی خو نپویگی رازه چه دا کاروگو کلک پوشی دست خو نکیگی چه دا سهار تر ماخام دا راکا هغا راکا دا غاخو تر کریمو پور خوب پسی رازی دومره خو سره فکر وکی چه یو اورز خو ندا.
زمان دا وایما که یو اورز وای سری با ورکری و زکام سایداری دا دست خو نکیگی چه دی میاست طول خرط زمان نپورکی.
رازه خزی چه دا خرط وارو تبا هم بیغم شه و آقا گلمکه بیچاره با هم نورا پا دیر سوال ستیده شوی وی.
رازه چیزو
درنو دوستانو داو دیدی اونه د کورکلی د خپرونی مطالب چی تاسو تمو ولانده کرل تربیه خیچاری موسیقی.